السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبرونه کې مول دغه خبري کیسو خبرو. له افغانستان سره د نړیوالو سلګونو ډالر مرستې ځنډې دلی دوی دوام په یو شمیر شرطونو تړلې دی.
د اروپای ټولنې مشوي تر هغه له افغانستان سره مرستې نه کوي چې نوی حکومت امریکا مونږ نه اخیستي.
د چارو د یو کتونکو نظر را اخلو چې دا فشارونه په څه معنی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر وایي طالبانو سره د دوی سیاسي اړیکې لا هم دوام لري.
موږ له طالبانو سره لوی مدیرایسي ډیپلوماټیک تماس لرو څو د سولې په ټپه ولاړې خبرې مخ ته لاړ شي.
او افغانستان کې د بانکونو او صرافیو بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. نن پنځشنبه د سمبولي یا وګي څلورمه او د اگست شپږویشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تر دې او نورو راپورونو مخکې پام وکړئ د ساعت خبرونو ته. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. بلغاریا لزګونه افغانانو ته پناه ورکوي او د پاکستان او روسیې مشرانو پر افغانستان خبرې کړې دي. بشپړ خبرونه. د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. انګیلا مرکل پرون په برلین کې د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې داسې وویل:
زموږ هدف باید تر وسه وسه په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو ساتنه وي. نړیواله ټولنه باید پر دې موضوع له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې سربیره باید ټولې موافقې مشروطې وي.
اغلی مرکل زیاته کړه چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویره شته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن بیا ویلي دي چې تر راتلونکې سه شنبه به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. د دې هیواد سرپرست صدر اعظم سټیفان یانیو پرون په پلازمینه سوفیا کې وویل:
د وزیرانو شورا پریکړه وکړه چې د نشتی او افغانانو ملاتړ وکړي او هغوی ته پناه ورکړي. د افغانانو په کابل کې د بلغاریا له سفارت سره کار کړی دی یا د بلغاریا له پوځیانو سره په افغانستان کې هم کار و.
ښاغلی یانیو زیاته کړه چې دای په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر له وضعیت خبر دی، خو هیله مند دی چې هیواد به وتوانیږي چې د افغانان به د کورنیو له غړو سره روغ رمټ له کابله بلغاریا ته انتقال کړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې ژوند کوي. په کابل کې د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې په زرګونو کسان انتظار دي چې بهر ته بځي او واشنگټن ویلي دي چې د اګست تر یو دیرشمې نیټې به د ایستلو دا بهیر بشپړ کړي. سپینې ماڼۍ پرون وویل چې د یولس ورځو په ترڅ کې تر 2000 ډیر افغانان له کابله په الوتکو کې وتلي دي. د امریکایي چارواکو په وینا لا هم تر 10000 ډیر کسان د کابل په هوایي ډګر کې د تګ انتظار باسي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وړ مورز ویل چې تر دې وروسته به د کابل هوایي ډګر ته د افغانانو د تګ مخه ونیسي او بهرنیان به پریږدي چې لاړ شي. خو د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون ویل چې د هوایي ډګر بهر د طالبانو له قمندانانو سره امریکایان په ارتباط کې دي او هغوی ته وایي چې څوک په څه شرایطو هوایي ډګر ته ورپریږدي. د بخښنې نړیوال سازمان له پولانډ وغوښتل چې د افغانانو یو 22 کسیزه ډله چې د دې هیواد پر پوله انتظار ده ورپریږدي او بشري مرستې ورسره وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا افغانان نه سم خواړه لري، نه د څښاکو به، نه پناه ځای او نه هم دارو درمل، او له دوو اونیو راهیسې د پولانډ او بلاروس ترمنځ پر پوله ایسار پاته دي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو بیان کې وویل چې له دې کډوالو سره د پولانډ سرحدي ځواکونو بد چلند کړی دی او په زوره یې بیرته د بلاروس خوا ته په شا کړي دي. پر بلاروس تور پورې شوی چې هڅه کوي کډوال د اروپایي ټولنې هیوادو ته داخل کړي، خو مینسک دا تورونه رد کړي. په وروستیو میاشتو کې په زرګونو کډوال چې اکثریت یې د عراق او افغانستان دي، په غیر قانوني ډول له بلاروس څخه لیتوانیا، لاتویا او پولنډ ته ننوتلي دي. ل کابل پرون یو 50 کسان یوګندا ته ورسېدل. د یوګندا حکومت پرته لدی چې د دې کسانو د هویت په اړه څه وایي، په یو اعلامیه کې څرګنده کړه چې په دې کې ماشومان، ښځې او نارینه شامل دي. وروسته تر دې چې طالبان تیر اونۍ کابل ونیو، یوګندا اعلان وکړ چې د واشنگتن له غوښتنې سره سم چمتو ده چې 2000 افغانانو ته په موقتی توګه په خپل هیواد کې پناه ورکړي. د یوګندا چارواکو څرګنده کړه چې دا کسان به د اسنادو تر چمتو کولو وروسته بل هیواد ته انتقال شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره پر ټلیفون د افغانستان په اړه خبرې کړې. د پاکستانی رسنیو په وینا صدر اعظم عمران خان ښاغلي پوتین ته وویل چې باثباته، خوندي او سولیز افغانستان د پاکستان او سیمې په ګټه دی. ولسمشر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په مسکو کې د واکمن ګوند چارواکو ته په وینا کې ویلي وو دا ویرشته چې ترهګر او بیلابیل وسلوالې ډلې چې افغانستان ته پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي. روسیې او د روسیې متحدانو ته په مستقیم ګواښ رامنځته کړي. اسلام آباد بیا د اگست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، د افغانستان لپاره د یوې سیمه ییز اجماع د پیدا کېدو په لټه کې ده. په دې ترڅ کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په تاجکستان او ازبکستان کې له چارواکو سره وکتل، او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له ایراني چارواکو سره هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. او د ایران پارلمان د ولسمشر ابراهیم رئیسی لوري نږدې ټول وړاندیز شوي وزیرانو ته د باور رایه ورکړه. پارلمان د ښوونې او روزنې د وزارت له نومان پرته 13 وزیرانو ته د اعتماد رایه ورکړې. په دې وزیرانو کې حسین امیر عبداللهیان د بهرنۍ چارو د وزیر په توګه، احمد وحیدی د دفاع د وزیر په توګه، او د قدس ځواکونو یو قماندان د کورنۍ چارو د وزیر په توګه د اعتماد رایه ترلاسه کړې. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی، په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. له افغانستان سره د نړیوالو په سلګونو میلیونه ډالر مرستې چې ټاکل شوی و د اونۍ کابل ته وسپارل شي وځنډېدې. وروسته تر دې چې د اگست په 15 طالبان کابل ته داخل شول، یو شمېر نړیوالې موسسې اندېښمنې شوې چې دا ډله به بشري حقونه تر پښو لاندې کړي او اقتصادي چارې به داسې مخته یو نسي چې وده یې تر یو بریده د ډاډ وړ وي. دا چې نړیوال بانک او نورو نړیوالو ادارو ولې خپلې مرستې بندې کړي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک هم له هغو سره یو ځای شو چې د طالبانو له لوري د کابل تر نیول وروسته له افغانستان سره خپلې مرستې درولې دي. نړیوال بانک له 2002 کال را په دې خوا افغانستان ته تر 5.3 میلیارده ډیر ډالر چمتو کړي دي. دی بانک سی این بی سی تلویزیون ته په ایمیل خبر ورکړی دی چې د افغانستان وضعیت ته ژوره اندېښنه لري، په ځانګړي ډول د ښځو وضعیت ته. نو دغه هیواد ته مو د پیسو پور ورکړه لاس نیولی. نړیوال بانک دا هم ویلی دی چې د افغانستان وضعیت دقیق څاري او له نړیوالې ټولنې او خپلو شریکانو سره په دوامدار ډول په مشورو دی. نړیوال بانک تېره اونۍ اقتصادي سرچینو ته د طالبانو د لاسرسي مخه هم ډپ کړه. په واشنگتن کې میشته دغه مؤسسه غواړي چې له افغانستان سره د خپلو مرستو تر پیل مخکې په کابل کې د واکمن حکومت په اړه وضاحت ترلاسه کړي چې نړیوالو منل شویو بشري حقونو ته دا حکومت څومره درناوی کوي. دا مؤسسه هم درس دې ته ګوري چې د افغانستان نوی حکومت تر یوه بریده د اقتصادي رشد د ساتلو توان لري کنه. طالبانو دغه ښار 11 ورځې مخکې ونیو او تر اوسه په پلازمینه کې اداري کارونه درېدلي دي، حتی بانکونه بند دي. د طالبانو ویان د سه‌شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې له 4 شنبې به ټول بانکونه پرانستل شي او راکړه ورکړه به پیل شي، خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې. په بهرنیو هیوادو کې ګڼو افغانانو د افغانستان دننه خپلو خپلوانو او دوستانو ته د ویسترن یونین بانک له لارې پیسې استولې. دې بانک هم له افغانستان سره بانکي راکړه ورکړه ځنډولې ده. ټاکل شوې وه چې روانه اونۍ د پیسو نړیوال صندوق د افغانستان حکومت ته 450 میلیونه ډالر وسپاري، خو دې نړیوالې مؤسسې په کابل کې د طالبانو د واکمنېدو له امله دا مرسته وځنډوله. اروپایي ټولنې هم په افغانستان کې خپل پرمختیایي کارونه درولې دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وین ډیر لین د سیشن بی پورس وویل په راتلونکي کې له افغانستان سره په پرمختیایي چارو کې زموږ مرستې له شرایطو سره تړلې دي، له بنسټیزو ارزښتونو سره. دا مرستې غوټه شوې دي لکه بشري حقونه، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه. ټاکل شوی و چې اروپایي ټولنه د راتلونکو وو کلونو په مخه له افغانستان سره 1.2 میلیارد ډالر مرستې وکړي. طالبانو ژمنه کړې ده چې بشري حقونه به د ښځو د حقونو په ګډون د اسلامي شریعت له اصولو سره سم ورکوي. خو د اروپایي ټولنې مشر وایي تر هغو له افغانستان سره مرستې نه کوو چې نوي حکومت عملي ګامونه نه وي اخیستي. بل لور ته اروپایي ټولنې روانونه اعلان وکړ چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې سږ کال له 50 میلیونه یورو 200 میلیونه یورو ته زیاتوي. اروپایي ټولنه غواړي چې په دې پیسو د افغانستان دننه او د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې اړمنو افغانانو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې په بشري برخه کې د خوړو نړیوال پروګرام پر روان ژمي کې افغانانو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده او له نړیوالو یې د لږ تر لږه 200 میلیونه ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه د دې مرستو ژمنې نه دي شوې.
د احمد شیبر پر راپور کې مو واوریدل چې افغانستان سره د نړیوالو 300 میلیونه ډالر مرستې ځنډیدلې دي. د مرستو د ځنډ دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې افغانستان کې د طالبانو له ولکې ټینګولو وروسته د واک سیاسي تشه رامنځته شوې. دا چې دا مرستې بیرته دوام پیدا کولی شي او کنه او طالبانو ته څه کول پکار دي چې دا مرستې راجذب کړي، د همدې موضوع د تحلیل لپاره همدا شیبه له واشنگټن د چارو کتونکي ډاکټر وایس ورداک سټوډیو ته وصل دی. ورداک سیف ستړي مشه، ستاسو د شپه په خیر وي. اوریدونکو ته دا وایي چې د دغو مرستو بندیدا په څه معنا ده او دا فشارونه به طالبانو ته چلای هم نوی حکومت نه دی جوړ کړی په څه معنا کېدلی شي؟
مننه لودین صاحب، زه هم په خپل وار تاسې ته او د تاسې اوریدونکو ته سلامونه وایم. خو تاسې وګوره چې طالبان تقریبا دسې یوه سابقه دغسې لري چې حقوقي بشر یې تر پښو لاندې کړي دي. د خپل حاکمیت په دوران کې د ښځو حقوق یې په خاصه توګه تر پښو لاندې کړي او بیا په وسلواله توګه دغه د حکومت پرځولی دی او خپل نظامي مبارزې ته دوام ورکړی تقریبا دغه 40 کاله. نو اوس نو نړیواله ټولنه دې ته منتظره ده. طالبان خو که څه هم تر اوسه پورې هم په بیان کې او هم په عمل کې دغه ښکار کړی ده چې دوی د یوه نوي افغانستان او د یوې نوې نړۍ سره په حساب جوګه شوې دي او یو څه بدلون موندلی. لیکن نړیواله ټولنه منتظره ده چې د عمل په ډګر کې دوی ثابته کړي چې دوی به د ښځو حقوق، بشر حقوق او یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او یو مسلکی اداره رامنځته کول چې وشي کولای دغه نړیوال اقتصاد په تخنیکی او مسلکی توګه مخې ته بوزي، په شفافه توګه مخې ته بوزي. نو دغه مسائل ته نړیواله ټولنه منتظره ده.
یو ډول د نړیوالو په دریڅ کې هم مثلا توپیرونه دي. اروپایي ټولنې او جرمني یو طرف ته افغانستان سره نوې بشري مرستې اعلان کړې که څه هم هغه هم مشروطه وي. بل ورته د امریکا ولسمشر وایي او چارواکي وایي چې دوی له طالبانو سره ډیپلوماتیک تماس لري. د امریکا سناتوران تللي وو کابل ته، تازه هم دا پرونه و هغه بل ورځ، او دلته نړیوال بانک مرستې ځنډې. فکر نه کوي د دوی نړیوالو په دریڅ کې هم تفاوتونه موجود دي؟
د نړیوالو په دریځ کې تفاوتونه به شک ظاهرا موجود دي، لیکن په لویه کې به دوی د امریکې هغه خارجه پالیسی ته ګوري او بیا به عمل کوي. په لویه کې که موږ تاسې وګورو، طالبان تر یوه ډېره حده پورې مشروعیت تیار حاصل کړی دی د امریکې نه. ترامپ د ملا برادر سره خبرې کړې دي مستقیما او امریکا تقریبا دغه ټول اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره په خبرو بوختو دغه 2 کاله اته زیاتر، او دغه خپل تقریبا په لویه کې طالبان تیار یو مشروعیت لري، د یو شین چراغ لري. او بل اخته که وګورو، نړیواله ټولنه او امریکا هم طالبانو ته او یا یو باثبات افغانستان ته اړتیا لري که چیرته افغانستان منزوی کی دلته هم امنیتی او هم اقتصادی مشکلات نه یوازې افغانستان ته بلکه منطقه ته او نړۍ ته راځي کی.
بله ورداک سپ تاسو وای چې امریکا شین څراغ ورکړی دی د بایدن خبری کانفرنس هم چې کله طالبان کابل ته نن وتل ک سړی وګوري هغلته هم د طالبانو په ګټه خبري وکړي او ویل چې ولسمشر اشرف غنی سوله نه غوښته او جنگ هم ونه غاټه دا معنی چې د بایدن خبري هم د طالبانو په ګټه وي په یو ډول سره طالبانو ته څه کول پکار دي چې د نړیوالو زړونه وساتي پلان محال کې دوی څه وکړي چې دغه زندیدل مرستې بیرته افغانستان ته راماتي کی
طالبان هم په ډیر مشکل موقف کې واقع دي تاسو وګورئ د افغانستان د مرکزی بانک دغه ټوله سرمایه چې څه باندې $9.5 میلیارد ده دغه کنگل شویده مانا ده چه دی افغانستان حکومت یا دی طالبان و اداره با و نشی که ولی چه شخصی بانکونو تا پیسه ورکی او که شخصی بانکون خلاشی خلق بخپل دالر را و باسی امدغسه که سرای شاهزاده خلاشی دوی با اسعار دی کمکوی او دغه خلق په اسایوی بانده چه امریکه و اروپا و نور ملکونو توزی در هر یوی در جانس لا اقل پا اوسنه و قوانینو که لفل زر دالر هر کورنه و باسی دقیق خپل طول اقتصادی مشکلات دی او بل نو 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 طالبان طالبان هم پدیر او فشار په دوی باندې داده چې یو ټول شموله حکومت دلته مطرح کی
نو هم دې فشارونو ته بدوی ته وکولې سي د حل لار پیدا کلان محال کې
نو د فکر کوم فعلا خبر روان دي فعلا شرایط د ډیر واضح شرایط هم ندي او ډیر اسانه شرایط هم ندي ځکه هر تقریبا دغه پخوانی په حساب په اقتصادي فساد او اداري فساد کې ښکیل دغه رهبران غواړي چې فیصدی واخلي په حکومت کې او طالبان نه غواړي چې قدرت د دوی سره شریک کی دوی غواړي چې اقتدار او یا هغه واک منحصر کی پزان بانده لیکن طالبانو تا پکاردی چه دی طول و قومونو نه او دی طول و ولایاتو نه دسی و قوی او مسلکی او مردم شمول ادارتو
کی دیر مندنه لواشنطن را سره دی سیاسی او امنیتی چارو کارپو و اقتصادی چارو کارپو دکتر احمد وایس وردگ ملگره و
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
وسم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه تازه تبصره او مقالې خبري کړې دي اسمت سروان ته به غوښ شو چې زنو رسپانو پانی اړولې دي
وال سټریټ ژورنال ورسپارې د اګست یو دیرشمې نیټې ته چې د امریکا ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو رئیستلو وروستۍ نیټه ټاکلې په اشاره لیکلې چې د دې نیټې له را رسیدو سره هغه خلک نهلي کیږي چې لا هم نه دي شمورل شوي او په افغانستان کې پاتې دي ورسپارې په عین حال کې د هغو پخوانیو پوځیانو پوځي قراردادیانو او مرستندویانو یادونه کړې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پر مخ بیایي وال سټریټ ژورنال د امریکا د دفاعي قراردادي ایریک پرنس په اړه لیکلی چې له کابل په چارټر الوتکو کې د هر سړي پر سر $6,500 اخلي ورسپانه زیاتوي د امریکا او ناټو ځواکونه په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته ځانګړي ژغورونکي ډلې استوي چې خپل کسان او همداراس هغه افغانان هوایي ډګر ته ولېږدوي چې په تیرو 12 کلونو کې له دوی سره کار کړی دی ورسپانی د هغو خندونو یادونه هم کړی چې په ورستي ورځو کې طالبانو د هوایي ډګر په لار کې پیش کړی دي او لکه بلې غنی چارټر الوتکې تقریبا تشستنې شي یو اس ټوډي ورسپانی هم له افغانستان د امریکایي ائتلافي ځواکونو او افغانانو د استلو پر عملیاتو لیکنه خبره کړې ده ورسپانی د سپینې ماڼۍ پر اساس لیکلي چې د سه شنبه په ورځ امریکایي او ائتلافي ځواکونو له افغانستان نشته 19,000 تنه وایستل د سه شنبه په ورځ د امریکا 24 پوځي الوتکو له کابل څخه 12,200 تنه او د نورو هیوادونو الوتکو 10,000 تنه وایستل له افغانستان په الوتکو کې د خلکو د استلو روان عملیات په تاریخ کې د حواله لاري تر ټولو ستر بلل شوې دي. په همدې ورځ ولسمشر بایدن وویل چې د امریکایانو د امریکا د متحدانو او همدارس د هغو افغانانو چې د مهاجرت ویزې ورکړی شوي یا د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي د استلو چارې سمې پر مخ درومي. ولسمشر بایدن ویلي شده چې ژر دا عملیات بشپړ شي. شاغلی بایدن د دې پلوی دی چې د اگست تر پایه د استلو عملیات بشپړ شي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا د طالبانو له همکاري سره تړاو لري. که طالبان همکاري وکړي دوی به له افغانستان د استلو عملیات تر ټاکلې نیټې بشپړ کړي. ګارډین ورځپاڼې بیا د طالبانو لاسته د سلو هلیکوپټرو د لویدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د روسیې د وسلو د صادراتو د دولتي ادارې د رئیس په قول کې طالبانو تر سلو ډیر روسی هلیکوپټرونه نیولي، خو طالبان له دغو هلیکوپټرو څخه تر ډیره کار نشي اخیستلی ځکه چې د هغو د ساتنې عمل نه لري او پرزې نشي ترلاسه کولی.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی د امریکا د بهرنی چارو وزیر وای چې لا هم یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او موافقه شوې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې له امریکایانو سره همکاري کړي د افغانستان وباسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه افغانانو ایستلو ته شاو خوشپک زره امریکایي ځواکونه افغانستان ته تازه استول شوي وو چې له دې ډلې څلور نیم زره په تیرو څو ورځو کې له افغانستانه بیرته وتلي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو غوړي چې افغانستان د امریکایات پاو او بیاشمیر افغانانو د ایستلو بهیر ته د اگست تر یو دیرشمې ورها خو هم ادامه ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل زموږ د کار لپاره سربل اجل نشته چې کوم امریکایي غواړي چې له افغانستان یې وباسو. له ډیرو نورو افغانانو سره چې د کلونو کلونو په مخې له موږ سره کار کړی دی او غواړي چې ووزي او نشي کولی، د هڅې به هره ورځ د اګست له یو دیرشمې وروسته هم ادامه پیدا کړي. بلینکن زیاته کړه چې په دې برخه کې د طالبانو موافقه هم ترلاسه کړې ده چې امریکایان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی د اګست تر یو دیرشمې وروسته له افغانستانه وباسي. د ښاغلی بلینکن په باور له هم نږدې یو نیم زر امریکایان په افغانستان کې شته او په تیرو دولسو ورځو کې څلور نیم زر امریکایات به له افغانستانه ایستل شوي دي. د دې جګپوړي امریکایي ډیپلومات په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ټلیفون، ایمیل، ایس ایم ایس او له نورو لارو له 500 امریکایانو سره اړیکې ټینګ کړي دي او هڅې روانې دي که چیرته دا نور زر تن هم غواړي چې له افغانستانه ووزي چې دوی غم وخوري. په افغانستان کې یو شمېر هغه امریکایان هم شته چې اصلا افغانان دي او د امریکا تابعیت لري. بل لورته ښاغلی بلینکن په خبري غونډه کې هیله ښکاره کړه چې په کابل کې به د سولې رواني خبري نتیجه ورکړي. موږ له طالبانو سره له وی مودې راهیسې ډیپلوماتیک تماس لرو چې کالي کیږي څو د سولې په ټپه ولاړې خبري مخته لاړې شي. لا هم هلته د سولې خبري او بحثونه د طالبانو او د افغانستان د پخواني حکومت د اساسو ترمنځ روان دي چې واک انتقال کړي او په راتلونکي حکومت کې هم شمولیت ته پام وشي. موږ د دې هڅو ملاتړ کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې طالبانو ته خبرداري ورکړ که چیرته کړې شمنې پر ځای نکړي واشنگتن بل خپل متحدانو سره په ګډه داسې فشارونه پرې راولي چې دوی منځوي شي. واشنگتن له طالبانو غواړي چې خپل حکومت کې بشري حقوقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه مراعات کړي او پرې نشته چې ترهګر په افغانستان کې پناه ځای پیدا کړي. طالبانو په دې برخو کې امریکایانو ته ډاډ ورکړی دی. خو د چهارشنبه په ورځ د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو د غونډې په ترڅ کې برخوالو پر طالبانو شخ وکړ چې خپل شمنی په عمل کې ثابت کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بانکونو تړل کېدو او په مخابراتي شبکو کې ستونزو او د غرض د صرافیو بندېدو د کابل ښاریان او د غرض د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکو د محل سخت ستونزو سره مخامخ کړي. دوی شکایت کوي چې لجمنو سره سره تر اوسه هم بانکونه او صرافۍ په اکثرو سیمو کې نه دي پرانستل شوي.
سره لدې چې طالبانو د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې سره له چهارشنبه ورځې به ټول بانکونه پرانیستل شي، خو خصوصي بانکونه لا هم تړلې دي. د بانکونو د اسهارو د لوی مارکیټ شاهزاده سره یې تړل کېدو ګڼې اندېښنې رامنځته کړې دي. د کابل اوسیدونکو ویلي د بانکونو تړل کېدو د خلکو عادي کار او ژوند ګډوډ کړی او ټینګار کوي چې د بانکونو د بیرته خلاصېدو لپاره باید په بیړه اقدام وشي. د کابل یو اوسیدونکي لال آغا روحاني ازادي راډیو ته وویل حتی د خپلې کورنۍ د ورځې نیو چارو لپاره هم پیسې نه لري.
زموږ سره پیسې وو په بانک ده او سه په صرافي صرافیم خو بنده مشکلاتونه پدې چې تا د خرج پیسې نه لرو زموږ نه مسې دي سره پیسې وختي.
په ورته محل په شاهزاده سره کې یو صرف زلمی عثماني ازادي راډیو ته ویل دغه سره یو محل تړل ده او د ټولنې د غړو ترمنځ خبرې روانې دي. خغلی عثماني زیاته کړه چې د شاهزاده سره پرانیستل په مستقیم ډول د مرکزی بانک او خصوصي بانکونو له فعالیتونو سره تړاو لري. هڅه مو وکړه سو د خصوصي بانکونو او مرکزی بانک نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. بل خو د چهارشنبه په ورځ داسې رپورټونه خبر شوې چې مرکزی بانک پرانیستل شوی او د خصوصي بانکونو د بیرته فعالیدو لپاره هم هڅې روانې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبه په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې نن او سبا به ټول بانکونه پرانیستل شي.
لانه نو سبا څخه به ټول بانکونه خلاص وي او د پیسو د راکړې ورکړې پروسه به په نورمال ډول وشي. په دې ډول پروسه کې به بانکونو ته د پیسو اخیستل او اضافه کول شامل وي.
نوموړي بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بانکونه به ډېر ژر پرانیستل شي خو دقیقه نیټه یې ونه ښوده. په ورته مهال اقتصادي کارپوه فریدون سمدی وایي چې د بانکونو او شاهزاده سره تړل کېدل به په سوداګریزو راکړو ورکړو اقتصاد او د خلکو په ورځنیو چارو منفي اغیزې وکړي.
د جرمنی صدر اعظم له طالبانو سره پر خبرو ټینګار وکړ. اغلی مرکل زیاته کړه چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دا ویرشته چې دا هیواد یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په پناه ځای بدل نشي. بلغاریا ژمنه وکړه چې په لسګونو افغانانو ته به پناه ورکړي. بلغاریا له هغو اروپایي هیوادونو څخه دی چې ډیر لږ کډوال پکې دي.